په افغانستان کې د سهار او بجې سوي. السلام علیکم او سهار په خیر. په دې هیله چې یو ګورالي ورځ مخکې ولري، د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې په اول نیم ساعته خبري مجلې سره پیلوو. په راپورونو کې ورچې د افغان حکومت ځینې سیاسي فعالانو پرون په بلخ ولایت کې د روانو انتخاباتو په اړه خپل دریځ اعلان کړ. زه سلی موسد خضر جلالوف را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. نن دوشنبه د سلواغي دلوي 9 د جنوري 28مه په خبري مجله کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنگونه هم درته لرو. خو اوس خبرونه. د ملي امنیت شورا د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ په تنګې سیمه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د استول سوي هیات راپور نیمګړی وباله. د ملي جبهې مشرانو د جمهوري ریاست پر روان انتخاباتو کې د بلخ له والي عطا محمد نور څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. ایرانی امنیتي ځواکونو تېر ورځ په تهران کې د 15 ورځپاڼو پر دفترونو د برید پر مهال څو تنه خبریالان ونیول. د افغانستان د ملي امنیت شورا د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ په تنګې سیمه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د استول سوي پلاوي راپور نیمګړی وباله او سیمې ته د یو بل پلاوي د استولو امر یې وکړ. د ملي امنیت شورا د پرونی غونډې په اړه چې د لوګر او میدان وردګو ولایتونو د امنیت په اړه بحث ځانګړې سوې وه، د جمهوري ریاست لخوا په خبر پاڼې کې معلومات ورکړل سوي. د مرغومي په 24مه د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ په تنګې سیمه کې و ملکي کسان وروسته له هغه ووژل سول چې د یو نړېدلي جومات له خاورو د څلورو تنو انتحاري برید کوونکو د مړو درایستلو په حال کې وه. په خبر پاڼې کې راغلي چې د کورنیو چارو وزیر او لوګر والي د لوګر ولایت د امنیتي وضعیت او د سید آباد ولسوالۍ په تنګې دره کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د پیښې د څېړنې لپاره د ټاکل سوي هیئت د راپور په اړه غونډې ته معلومات ورکړل. د افغانستان د ملي جبهې مشرانو د ولسمشرۍ پر روان انتخاباتو کې د بلخ له والي عطا محمد نور څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. په هغه غونډه کې چې د احمد ضیا مسعود، جنرال عبدالرشید دوستم، محمد محقق، د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح او د بلخ والي عطا محمد نور په ګډون پرون په مزار شریف کې جوړه سوې وه. د ملي جبهې د مشرانو ویل چې د غونډې هدف د افغانستان خلکو ته د دې پیغام رسول دی چې په راتلونکو انتخاباتو کې به یو موټی وي. جنرال دوستم عطا محمد نور د ولسمشرۍ لپاره وړ شخصیت وباله او احمد ضیا مسعود ویل چې د یوه قوم یا کورنۍ په لاس کې د واکمنۍ انحصار منطق نه لري. د راپورونو له مخې ایرانی امنیتي ځواکونو تېر ورځ په تهران کې د 15 ورځپاڼو پر دفترونو د برید پر مهال څو تنه ژورنالیستان ونیول. د ایران مهر خبری اژانس د راپور پر اساس دغه ژورنالیستان له انقلاب ضد رسنیو سره د اړیکو په تور نیول سوي. د هغې اصطلاح ده چې ایراني چارواکي یې د ازادۍ راډیو د فرداد څنګې، امریکا ژغ او بی بی سي راډیوګانو په څیر په بهر کې د ډېره رسنیو لپاره کاروي. سرون کې وایي چې د 2009 کال په انتخاباتو کې د ولسمشر محمود احمدی نژاد د بریالیتوب پر ضد لم زهرو وروسته د لومړی ځل دی چې د رسنیو پر ضد دومره لوی عملیات کیږي. د امریکایي فعالانو یوه ډله وایي چې یو ایراني ول اصل امریکایي پادری پرون د خپلو مذهبي فعالیتونو په تور په ایران کې په اته کاله بند محکوم سو. د امریکا د قانون او عدالت مرکز ACLG پرون ویل چې پادری سعید عابدینی چې له سپتمبر میاشتې راهیسې په توقیف کې وو، د ایران ملي امنیت ته د ګواښ او په خپله کورنۍ کلیسا کې عیسویت ته د تبلیغ په تور مجرم پیژندل سوی دی. د مصر اسلام پال ولسمشر محمد مرسی په پورت سعید، اسماعیلیه او سویز ښارونو کې چې د حکومت ضد اعتراضونه پکې سوي دي، یو میاشتنی اضطراري حالت اعلان کړی دی. ښاغلی مرسی ملت ته په ټلویزیوني وینا کې څرګنده کړه چې د دې پریکړې تر څنګ د خبرو اترو لپاره هڅو ته به هم دوام ورکړي.
ان الحوار بین ابناء الشعب المصري
د ډیالوګ لپاره هیڅ بدیل نشته او څنګه چې مخکې مه هم دا کار کړی، خبرې د پرمختګ یو ځنی لاره. نو ځکه د هغه ناوړه حالت پاره چې پکې یو او د ډیالوګ پر تیاریو د بحث لپاره به پر سیاسي شخصیتونو د خبرو اترو لپاره سبا ژغو کړم. مرسیدا اعلان په داسل کې کوي چې په پورت سعید او نورو ښارونو کې د اعتراضونو او تشدد په صفو کې لسګونه کسان ووژل سول. د روسیې صدر اعظم وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد د اصلاحاتو په نه عملي کولو او په سمدستي ډول د واک په نه پرېښودلو سره یوه وژونکې سهوه کړې ده. دمیتری میدودیف له CNN ټلویزیون سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د ولسمشر اسد برخلیک باید د سوریې خلک وټاکي. د سوریې کې د روانې جګړې پړه په مساوي ډول د رژیم او مخالفانو غاړې ته واچوله. په دویمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د غنی وژنې مناسبت پرون 6 جنوري 28 و په ټوله نړۍ کې درناوی وسو. په 1945 میلادي کال کې په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په پولند کې د یهودانو د وژنې پر کام اوشویتس ولکټینګ کړه، او په 2015 میلادي کال کې ملګرو ملتونو دا نیټه د هولوکاست یا د یهودانو د غنی وژنې د ورځې په توګه ونوموله. د ورځې ته سږکال د هولوکاست په ترڅ کې د ژغورنې، زړورتیا او پاملرنې نوم ورکړل سوی، یعنی هغو کسانو ته درناوی کیږي چې د نازیانو د واکمنۍ په کلونو کې یې له حتمي مړینې د یهودانو او نورو خلکو د ژغورنې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی و. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې واورېدل. ورزو د دې خبرونې د رپورټونو برخه ده. د افغان حکومت ځینې سیاسي فعالانو پرون په بلخ کې د روانو انتخاباتو په اړه خپل دریځ اعلان کړ. په دې باب له یو سیاسي کارپوه سره مرکه هم اوري.
تاکتیک او تخنیک مشابه دی لکه څنګه چې د نجیب وخت کې نه استفاده شوی وه، او اوس غوښتل کېږي چې په دې ډول بیا د تخنیک نه بیا استفاده وشي.
افغان دولت له امریکا څخه وضاحت غوښتی چې ولې کامیر هوایي شرکت د مخدره موادو د قاچاق په تور په تور لیست کې نیولی.
کوم شواهد او اسناد چې موجود دي د امریکې د پاوش سره هغه د افغانستان حکومت سره شریک کړي ترڅو دغه په اساس باندې موږ خپل بررسي ترسره کړو.
نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. د هولوکاست د عامه وژنې پر مسله هم راپور اوري. د ژوند په رنګونو کې د داسې چا خبرې اوري چې د اړتیا پر وخت له خلکو سره د درملو مرسته کوي.
کله چې داسې یو استراري حالت راشي دولت موږ نه کومک غواړي. څو سوزلې داسې موږ شي، مثلا د پکتیا کوټ یو واقعه وه، په کې هم دولت سره وزارت ساتنې سره موږ ډېر زیات کومک وکړو.
روانه خبری مجله تر اونۍ مو بجوده. د افغانستان د ملي جبهې مشرانو د ولسمشري پر روان انتخاباتو کې د بلخ لوالي عطا محمد نور څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. په غونډه کې چې پرون په مزار شریف کې جوړه شوې وه، د ملي جبهې مشرانو ویل چې د غونډې هدف د افغانستان خلکو ته د دې پیغام رسول دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به یو موټی وي. جنرال دوستم عطا محمد نور د ولسمشري لپاره وړ شخصیت او بالا جزئیات د لطیف صاحب پر لیژري رپورت کې.
د افغانستان د ملي جبهه مشر احمد ضیا مسعود وویل که غوښتنه یې ونه منل سي نو د افغانستان په بیلوبیلو ولایاتو کې به پراخ لاریونونه په لار واچوي. جمهوری خدا معنا نه لري چې باید ټول سیاسي حاکمیت یو قوم او یو کس لپاره میراث وي. موږ وایي هر څوک چې دا ځل غواړي خلکو نه د هغوی حقوق واخلي او د خیانت او تقلبي کلتورو په استعمالولو سره ځان ولسمشرۍ ته ورسوي موږ ته د منلی وړ نه ده، او که داسې کار ترسره سي موږ به پراخ لاریونونه وکړو. د دې ژبې بل غړي استاد محقق وویل هغوی پخوا د ایتلافونو په جوړولو کې پاتې راغلي وو، اما دا وار هوټ لري چې ټول به یو ځای ټول ټاکنو کې د یو کس نه ملاتړ کوي. د سخی بابا د زیارت تر څنګ زموږ د ناستې هدف دا ده چې موږ باید په راتلونکو ټول ټاکنو کې یو کاندید تر رایه ورکوو او خلکو نه غواړو چې خپلې رایه بې جایه ضایع نه کړي. جنرال دوستم چې د عطا محمد نور یو ډېر پخوانی سیاسي مخالف و، وی ویل که ملي جبهه راتلونکو ټول ټاکنو لپاره عطا محمد نور نومان کړي نو هغه به یې ملا وتړي.
اگر استاد عطا محمد نور ورورم
قول کده بلخ ولی عطا محمد نور زمون ورور وی هغه ځوان ده او د دې استعداد لري. کدا شون ولیان مونږ په ولایاتو کې ولرو امنیت به ټینګ وي او د بیا رغونې نه به ټول خلک راضي وي،
همه مردم راضي می باشن.
د بلخ ولی بیا په دې ناسته کې وویل دا ځل د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو کې د دوم کس لپاره فکر نه کوي، ځکه دا ور باید نور کسان د دومې چوکۍ د لاسته راوړلو فکر ولري. نوموړی وایي د زلمی خلیلزاد سره یې هیڅ راز ووټ کړی نه ده چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې به یې نوموړی دوم مرستیال وي.
آقای خلیلزاد شاید خودش نگفته باشه در مطبوعات،
خلیلزاد شاید نمیگویلی، اما من په مطبوعاتو که داس گنگوسی او ویتیلی دی سگوا که پراتون که ټول ټاکنو کې ما د خلیلزاد لمړی مرستیالی منلې ده. د راتون کو ټول ټاکنو لپاره د دوم شخص لپاره د چا او د هیڅ کوم قدرت سره مې ائتلاف کړی نه ده، او دا وار نه غواړم چې د دوم کس لپاره فکر وکړم، ځکه باید دا وار نور کسان د دوم چوکۍ لپاره فکر وکړي. د بل خولی زیات کړه د مینی جبه غریتو به نه دای منلای، او په دې غونډه کې دروتونکو ټول ټاکنو لپاره ګډون کړای ده. د افغانستان د ملي امنیت په خونی رئیس بیا د خپل هغې لیکنې نه په کلکه دفاع وکړه چې څو ورځې مخکې په یو خبري سایت کې خپور شوی و، او پکې راغلی و چې ایران یو شمېر معمول العاله کسانو ته پیسې ورکوي او د افغانستان په قضیه کې لاسوهنه کوي.
ما از حرفی که در اون مقاله خود زده متفهم
زده های خبر نپکله که دفاع کنم چیزی ما پا یا مقاله که خبرسی ویدی زده پاقی اکل محخص او اسنات دارم، او ما هیچ کم قوم او یا سیمه تا توهین او تغییر کرده، او دیده مقاله لپاره دی بی بی سی پا فارسی سایت که این نرافی انوان لیکن سوی و او دای او سوی تفاهم و او الس. د بلخ ولی او د ملي جبهې غړي په داسې حال کې د افغانستان د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره اندېښنه ښیي چې څو ورځې مخکې د افغانستان د ټول ټاکنو کمیسون اعلان وکړ چې د راتلونکو ولسمشرۍ ټول ټاکنو لپاره پخواني کارتونه او برېښنایي تذکرې د اعتبار وړ دي، او هغه کسان چې کارتونه نه لري ورته به نوي د ټاکنو کارتونه وویشل سي.
د افغان حکومت د سو مخالفو سیاسي ډلو مشرانو پرون په مزار شریف کې په یو غونډه کې د افغانستان پر روانو انتخاباتو کې خپل ګډ دریځ اعلان کړ. جنرال عبدالرشید دوستم، محمد محقق او عطا محمد نور پرون په یو غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پریکړه چې پخوانی تذکرې او د رایو کارتونه به په انتخاباتو کې د رایو د اعتبار وړ وي مخالفت وکړ، او همداراز په راتلونکي انتخاباتو کې د بلخ والي عطا محمد نور له نامزادۍ څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د دې غونډې د اهدافو په اړه احمد تکل د سیاسي چارو لوکارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهند ودیر سپی سره مرکه کړې ده.
پوهند صاحب ودیر سپی، د الکترونیکی تذکرو خبره او د الکترونیکی رایو کارتونو خبره دومره لویه او مهمه وه چې د ملي جبهې مشران له دې ځایه لاړ شي او په بلخ کې له ولی عطا محمد نور سره کښېني او دا موضوع مطرح کړي؟
دا فکر کوم چې یو عکس العمل کار کول وو، او یا خپل ناست لپاره یو بل پلمه جوړول وو چې هغه الکترونیکی تذکرو کې څنګه دا الکترونیکی تذکرې خو اصلا د ملګرو ملتونو په مرسته، د جهان په مرسته، د کرزي په وعده چې ترسره کوم باید ترسره کړي، او حمل میاشت کې اوس اعلان کړی کله بیا دوی پکې وایي کداول شي هم مهمه نه ده، زړې تذکرې هم صحیح دي او زاړه کارتون هم صحیح دي. خو دا د دې وجه نه شي کېدلی چې دا درې قوتونه صرف په دې موضوع باندې سره راټول شي او خپل یو عکس العمل وکړي لکه چې اوس ښودلی ده.
ستاسو تصور څه دی چې دا پلمه چې دوی په بلخ کې سره راټول شوي دي د کوم هدف لپاره وه؟
فکر کوم دوی یو قدرت نمایي وکړه او کوي یې لکه پخوایم چې کړي دي، او دا آخري سټپ و دغه وخت کې چې بالکل جواب تکړه چې دوی درې واړه په یو شخص باندې هلته خپل رضا شوي دي، او هغه د آینده ریاست جمهوري لپاره د کاندید پایز وړاندې کړی چې هغه د بلخ د ولایت محترم والي عطا محمد نور وي، او په دې کې دوی خپل آینده پلانونه چې د قدرت دپاره دي صرف د دوی دپاره د قدرت دپاره دي هغه به بیا مطرح کول غواړي نړیوال ټولنې سره او مرکزی حکومت سره.
استاد سپای تقریبا همدغه ډلې وی چې په اویایمه لسیزه کې سره یو شول او د ډاکټر نجیب الله رژیم یې نسکور ک، دا له هغو شرایطو سره څومره د مقایسې وړ ده د دې تنظیمي رهبرانو ناسته او بیا په یو خاصه مسله غږېدل او توافق کول؟
دا عکت او تکتیک او تخنیک مشابه ده لکه څنګه چې د نجیب په وخت کې تینه استفاده شوې وه، او اوس غوښتل کېږي چې په دې ډول بیا د تخنیک نه بیا استفاده وشي، مګر شرایط فرق کوي او مميزات هم فرق کوي، شاید اثرات هم هغسې نه وي لکه د نجیب په مقابل کې چې صورت شوي وو. په څو دلایلو، اول دا چې په هغه وخت کې لوی طاقت د شوروي چې افغانستان ته مرستې رسولې او څومره چې دوی راولېدل هغه په حیرتانو کې قرنطین شولې او ټول د دوستم قواو ته ورکړل شوې یا دوستم واخیستلې. بله خبره دا وه چې هلته دوی یو قوت و، د حکومتي قوت نظام قوت جوړ کړی و او د حکومت د اول شخص مقابل کې ودرېدل. فکر نه کوم چې هغه سې نظامي او ملکي قدرت د جامعه کې ولري چې وکولی شي د رژیم د پښو غځوي یا افغانستان ته په دې سطح کومه صدمه ورسوي.
د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر سپی و.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ په تنګي سیمه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د استول سوي هیات راپور نیمګړی وباله او سیمه ته یې د یو بل پلاوي د استولو امر کړی. د ملي جبهې مشرانو د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د بلخ له والي عطا محمد نور څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. ایرانی امنیتي ځواکونو تېره ورځ په تهران کې د پنځو ورځپاڼو پر دفترونو د برید پر مهال څو تنه خبریالان ونیول. د مصر اسلام پال ولسمشر محمد مرسی په پورت سعید، اسماعیلیه او سویس ښارونو کې چې د حکومت ضد اعتراضونه پکې سوي دي یو میاشتنی اضطراري حالت اعلان کړی. د روسیې صدر اعظم وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد د اصلاحاتو په نه عملي کولو او په سمدستي ډول د واک په نه پرېښودلو سره یو وژونکي سهوه کړې ده. او په دویمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ګڼې وژنې مناسبت ته پرون چې د جنوري 20مه وه په ټوله نړۍ کې درناوی وسو. تصید ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. اوس به اجمل اندرتوي چې نړیوالو رسپونو د افغانستان په باب کومې مقالې خبري کړې دي.
ګڼو لویدیځو رسپانو په افغانستان کې د افغان پولیسو په ورستوي مرګ شوبله مقاله خبري کړې. واشنگتن پوسټ رسپانه وایي شنبه او یک شنبه ترمنځ په څلور ساعتونو کې په دوو جلا بریدونو کې اتلس افغان پولیس ووژل شول چې د افغان پولیسو لپاره یو خونړی ورځ ګڼل شوی. افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفات په داسې حال کې وړي چې دا ځواکونه د نړیوالو ځواکونو څخه د لا ډیرو امنیتي مسؤلیتونو د پرغاړه اخیستو په حال کې دي. پرون په کندوز کې په یوه چاودنه کې لس پولیس او په کندهار کې په بله پیښه کې اته تنه پولیس ووژل شول. واشنگتن پوسټ لیکي په یوه ورځ د اتلس سرتیرو له لاسه ورکول د افغانستان د پولیس واک لپاره یو لوړه شمېره ده. دا هغه ځواک دی چې په دې وروستیو کې د نړیوالو ځواکونو څخه د خپل هیواد ډیر امنیتي مسؤلیتونه پر خپل اوږو اخیستي. دا مسولیتونه دا انتقال د هغه بهيري و برخه ده چې ټاکل شوې ده د 2014 میلادي کال تر پایه پوري د ټول افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. واشنگتن پوسټ په یو بل مطلب کې افغانستان څخه د ناټو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې د چین رول څېړلې. ورسپانه وایي چین چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان د کړکیچ ننداره کوي په داسې حال کې په دې هیواد کې خپل ونډه زیاتوي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه له دې هیواده د وتلو په حال کې دي. دا واشنگتن پوسټ په وینا چین چې د افغانستان په طبيوي زیرمو سترګې ګنډلې پاینې حال کې په دې اړه مندښنه لري چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې هر ډول کړکیچ کولای شي د دې هیواد په خاوره کې سخت دریځ پیاوړی کړي. د واشنگتن پوسټ په وینا امریکا او نور لویدیځ هیوادونه چې چین ته په آسیا کې د یو باثبات ځواک په توګه ګوري له دې اندېښنه لري چې دا هیواد به پرته له ډېرې پانګونې او وینې تویونې په پای کې یو ګټونکی هیواد وي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي امنیت او یو کم امنیتي وساسي ګواښ دی. د ورسپانې په وینا چینایي کمپنۍ چې دا مهال په افغانستان کې د میلیاردونو ډالرو په پروژو کې پانګونه کړې تر هغې دا پروژې پر مخ نه وړي چې د دې هیواد امنیتي وضعیت ښه شوی نه وي. د لیکنې لیکوال وایي ظاهرا داسې نه ښکاري چې چین به د هغې تشه په ډکولو کې چې د بهرنیو ځواکونو له وطنې وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي له بیړې کار واخلي، خو د افغانستان په اړه یې په پالیسۍ کې عمومي بدلون د راتلو په حال کې دی.
د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد هڅه کوي چې د خپلې خاورې د لارې د افغانستان د وسپنې پټلۍ له اروپا سره ونښلوي او په افغانستان کې ځینې نورې اقتصادي پروژې عملي کړي. اسدالله لودین له کابل.
د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړ چې هیواد به په بحراني حالاتو کې هم له افغانستان سره خپل همکاریو او مرستو ته دوام ورکړي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اراز عزیموف د یکشنبه په ورځ خپل افغان سیال سره په کابل کې یو غټ خبری کانفرنس ته وویل هیواد هڅه کوي چې د افغانستان ترانزیتي لار له اروپا سره وصل کړي. عزیموف وویل دوی به په افغانستان کې د برښنا، ودانیو، سړک جوړونې او ځینو نورو اقتصادي برخو کې هم پروژې پلي کړي.
آذربایجان فکر میکنه که آذربایجان په دې فکر کې دی چې د افغانستان د ملي پراختیا ترڅنګ د سیمې هیوادونو اقتصادي پراختیا ته هم کار وکړي. موږ غواړو د سیمې هیوادونو له ترانزیټي سیستم څخه ګټه واخلي. په دې توګه به افغانستان هم د ګاونډیو هیوادونو له لارې لاروپا سره وصل شي.
افغانستان هم غواړي چې د ترکمنستان، آذربایجان او ترکیې له لارې له اروپا سره ترانزیتي لار ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین وایي له خپل آذری سیال سره د دې پروژې په اهمیت او څرنګوالي خبرې کړي. ښاغلی لودین وایي افغانستان به د اوسپنې د دې پټلۍ له لارې له تور سمندرګي سره ترانزیتي لار پیدا کړي.
هغه ترانزیتي لاره چې افغانستان د آذربایجان، ترکمنستان او ترکیه په همکارۍ د جوړېدو هیله لري، افغانستان د خزر د سمندرګي له لارې له تور سمندرګي سره نښلوي. دا هغه هیله ده چې افغانستان لري او دا هیواد غواړي د اوسپنې د پټلۍ په وسیله له نږدې لارې له اروپا سره وصل شي.
لودین زیاته کړه چې راتلونکي اونۍ به د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د خپل آذری سیال په غوښتنه دغه هیواد ته سفر وکړي او د دواړو هیوادونو په سیاسي او اقتصادي اړیکو به خبرې وکړي. افغان حکومت په داسې حال کې له اروپا سره د ریل د پټلۍ د ترانزیتي لارې د جوړېدو خبره کوي چې په افغانستان کې څو میاشتې مخکې د لومړي ځل لپاره د ریل د پټلۍ د جوړېدو یوه پروژه بشپړه شوه. دغه پټلۍ د حیرتان بندر له مزار شریف سره نښلوي. افغان چارواکي وایي چې په هیواد کې د ریل د پټلۍ د پراخې شبکې طرحه لري، خو عملي کېدل یې کلونه کلونه وخت اړتیا لري. اسدالله لودین، آزادي راډیو، کابل.
افغان حکومت په کابل کې د امریکا له سفارت څخه غوښتنه وکړه چې پر کامیر هوایي شرکت د لګول سویو تورونو په اړه دوی ته کره اسناد او شواهد ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي آزادي رادیو ته ویل پر کامیر هوایي شرکت لګول سویو تورونه له افغان حکومت سره نه دي شریک شوي. یو ځل بیا اسدالله الدین له کابل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر کامیر هوایي شرکت لګیدلی تورونه جدي بولی او وایي د امریکا سفارت باید د دې تورونو په اړه دوی ته کره شواهد وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل خپله د غوښتنې د یو رسمي مکتوب په بڼه په کابل کې د امریکا سفارت ته وړاندې کړې ده. موسازی وایي که چیرې پر یاد شرکت لګول شوي تورونه ثابت شي نو دوی به یې په وړاندې قانوني چلند وکړي.
دا موضوع د افغانستان حکومت لپاره ډېره جدي موضوع ده. د افغانستان حکومت د معلوماتو نه پرته دا تور لګول شوی و او د افغانستان حکومت سره هېڅ راز اسناد یا شواهد نه دي شریک شوي. د بهرنیو چارو وزارت د امریکې سفارت نه د یاداشت په ترڅ کې غوښتنه کړې تر څو د دې اتهام د اساس په اړه باندې کوم شواهد او اسناد چې موجود دي د امریکې د پاوش سره هغه د افغانستان حکومت سره شریک کړي تر څو دغه په اساس باندې موږ خپله بررسي ترسره کړو که چېرته ضرورت وي قانوني پیگیری ترسره کړو.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل یو راپور کې د امریکا د پاوش له قوله ویلي و چې د کامیر هوایي شرکت له افغانستان څخه تاجکستان ته نشئی مواد قاچاقوي. د راپورونو له مخې امریکایي چارواکو د دې تورونو پر اساس د کامیر هوایي شرکت په خپل تور لیست کې هم شامل کړی دی. له دې ورځ وړاندې د کابل د هوایي ډګر مشر محمد یعقوب رسولی په کامیر هوایي شرکت لګول شوی تورونه به اساس وبلل. ښاغلی رسولی د شنبه په ورځ یو خبری کانفرنس ته وویل هغه وسایل او مواد چې د خصوصي شرکتونو په وسیله بهر ته لګول کیږي په کابل هوایي ډګر کې په جدي توګه څارل کیږي.
ما ایرا جدان رات میکنم نه کامیر هیڅ کس
زده موضوع په جدي توګه ردوم. نه یوازې کامیر بلکې هیڅ څوک نشي کولای د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه مخدره مواد قاچاق کړي. کوم امکانات چې اوس موږ په همدې هوایي ډګر کې لرو مخکې نه وو. اوس موږ ډیر پرمختللي وسایل لرو او د دې هوایي ډګر له لارې د مخدره موادو قاچاق امکان نه لري. زه د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ملکی برخې په استازیتوب د مسأله ردوم، خو د هغې برخې مسؤلیت نشم اخیستلی چې بهرنیان یې په غاړه لري.
د کامیر هوایي شرکت مشر هم د امریکا د پوځ لخوا پر دوی لګول شوي تورونه ردوي او وایي د امریکا پوځ غواړي چې دغه شرکت بدنامه کړي.
خبری مجله اوري.
په دویمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د غنی وژنې تلین ته د درناوی په مناسبت پرون په ټوله نړۍ کې غونډې جوړې شوې. د جنوري 28 چې د هالوکاست یا د جرمني نازی ځواکونو لخوا د یهودانو د غنی وژنې ورځ ده، له یهودانو سره د پیوستون د ورځې په توګه او د مناسبت پرون په ټوله نړۍ کې ولمنځل شو. تفصیل له احمد تکل خوري.
د 1915 کال د جنوري 28 نیټه و چې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو په پولند کې د یهودی بندیانو د وژنې پر کمپ او شویتس ولکه ټینګه کړه. ملګرو ملتونو په 2015 کال کې دا نیټه د هالوکاست یا د یهودانو د غنی وژنې د ورځې په توګه ونوموله. او شویتس هغه کمپ و چې د جرمني نازی ځواکونو به یهودان پکې شکنجه کول او له هغه ځایه به یې د وژنې لپاره بیول. د ورځې ته سږ کال د هالوکاست په ترڅ کې د ژغورنې زړورتیا او پاملرنې نوم ورکړل شوی، یعنی هغو کسانو ته درناوی کېږي چې د نازیانو د واکمنۍ په کلونو کې له حتمي مړینې د یهودانو او نورو خلکو د ژغورنې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون په یو بیان کې وویل د هغو کسانو مثالونه چې لګنې وژنې د یهودانو او نورو خلکو د ژغورنې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی، باید د هغو نننیو انسانانو لپاره چې د یوې ښې نړۍ لپاره هڅه کوي د الهام سرچینه وي. د اروپایي پارلمان رئیس مارتین شولتز په دې مناسبت د اروپایي پارلمان په ودانۍ کې د راول والنبرګ په نوم یوه خونه پرانیسته. راول والنبرګ یو سویډنی ډیپلوماټ و چې په یو کمپ کې د زرګونو یهودانو ژوند وژغوره. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر لیونید کوژارا چې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان او اس سی ای مشر دی، د نزغم، تبعیض او د کرکې له وجې د جنایاتو په وړاندې په مبارزه کې د نویو هڅو د پیل غوښتنه وکړه. سپینې مڼۍ په یو بیان کې وویل چې د هالوکاست خاطره د عمل او همدارز د ویر او عکس العمل د وخت یادونه کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته نومول سوی جان کیری یو له هغو امریکایي شخصیتونو څخه دی چې په متحده ایالاتو پورې اړوندو زیاتو نړیوالو موافقو او خبرو اترو کې شکیل پاتې سوی دی. د فرانسې خبری اجنس په حواله تمه ده چې جان کیری به په راتلونکو څو ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مشري واخلي چې دی ورته لیواله و. د فرانسې خبری اجنس د دې راپور مهمې برخې له رضوان مراد څخه اوري.
له تیرو څو اونیو راهیسې جان کیری د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت ته ځي، د وزارت له پرسونل سرویني کاری چاپیریال ګوري او د خپل کاری ټیم په اړه څېړنه کوي. ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت د بهرنیو چارو وزارت ته د سناتور جان کیری د نومولو پر مهال وویل نوموړی چې څو کاله د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې پاتې شوی، د خپلې نوې وظیفې لپاره زیاتې روزنې ته اړتیا نه لري. د بهرنۍ پالیسۍ لپاره د بروکنز انسټیټیوټ مشر مارتین اینډیک د فرانسې خبری اژانس ته ویلي جان کیری له ډېرې مودې راهیسې د دې دندې لپاره پروزنه کې دی، خو اندیک وایي که چېرته د کانګرس د سنا مجلس جان کیری د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړي نو د 9-10 کلن کیری په کاري څرنګوالي کې به توپیر راسي. د بروکنز انسټیټیوټ د بهرنیو پالیسۍ د څانګې مشر وایي هیلری کلینټن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په خپله دوره کې په نړیواله سطحه د امریکا د حیثیت د اعاده کولو لپاره مهم کارونه کړي، او که کیری د دې وزارت مشرې ته تایید شي نو دی به دغې تګلارې ته دوام ورکړي او د ولسمشر لپاره به داسې یو بهرنۍ پالیسي برابره کړي چې پر نوي نړیوال نظم راڅرخي. تیره پنجشنبه کله چې په سنا مجلس کې جان کیری په رسمي توګه د بهرنیو چارو وزارت ته نومول کېده، نوموړي د هغو مسئلو په اړه چې دا مهال په امریکا پورې اړه لري څرګندونې وکړي. جان کیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه ویل متحده ایالات به هر هغه څه چې په وس کې لري تر سره کړي څو ایران د اټومي وسلو له جوړولو منع کړي. نوموړي د امریکا او چین ترمنځ د اړیکو د غښتلي کولو ژمنه وکړه او وی ویل په دې اړه به چې څرنګه د منځني ختیځ د سولې پروسه پر مخ لاړ شي هم ګامونه واخلي. په عین حال کې د اسرائیل هارس ورځپاڼې د لوړ رتبه چارواکو په حواله ویلي چې جان کیری به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته له اسرائیل او فلسطیني سیمو کتنه وکړي. دغه راز په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي، جان کیری به چې ولسمشر کرزی له نږدې پیژني د دواړو هیوادونو د اړیکو د راتلونکي په ټاکلو کې مهم او اساسي رول لوبوي.
د ژوند رنګونه
عبدالخالق زازای وطن دوست یم، د افغانستان د درملیز خدمات ملي ټولنې اجرایی رئیس یم. هغه څوک چې دوا تولیدوي، هغه څوک چې دوا واردوي، او هغه څوک چې په دې بخش کې کار کوي، دواخانې دي، دا ټول زموږ د نهاد چتر لاندې کار کوي. یعنې هغوی زموږ اعضاو دي. کله چې داسې یو استراري حالت راشي دولت موږ نه کومک غواړي. څو ځلې داسې موږ شوی، مثلا د پکتیاکوت یو واقعه وه، انفجار یو څو وخته مخکې چې ادي بالونونه وغږي، په هغې کې هم دولت سره وزارت ساتنې سره موږ ډېر زیات کومک وکړو.
ای تاسو د مرستې په پروګرام کې بېوزلې خلک دي او کم داسې په عامه توګه ټول خلک د افغانستان؟
چون زموږ بخش مشخص بخش دی، دوا په باره کې موږ کولی شو کومک وکړو. نو همیشه هغه شفاخانه مثال څو وخته مخکې په قندهار کې موږ درې کورونه چې وکړل، یو دا چې وینې ته اشدې ضرورت و، د میرویس روغتون او هلته فاطمه الزهرا په نوم یو شفاخانه ده، هغې وینه په کار وه، زموږ اعضا او داوطلب لاړل هلته وینې ورکړه. و خپله محبس قندهار کې هم د دوا اشدې ضرورت و هلته ورکړلی شوه. او داسې نورو ځنونو کې هم دا فعالیتونه شته دي، او دغه ټول داوطلب دي
تاسو خل خلکو سره مرسته کوي په وړیا توګه، که په لنډو ټکو کې راته ووایئ چې تاسو دا مرسته له چانه اخلئ چې بیرته خلکو سره مرسته کوي؟
مونږ خپل اعضاوې لرو، یعنی هغه شرکتونه چې مونږ سره راجستر دي په دې نهاد کې او په دې اتحادیه کې، هغه شرکتونه چې دوا راوړي او هغه فابریکې چې مونږ پخپل الحمدلله اوس افغانستان کې شپاړس تولیدي فابریکې لري د دوا، د ضرورت په وخت کې هغوی نه هم مونږ مرسته غواړي او هر څوک هغه د خپل وس مطابق مونږ ته دوا راوړي او مونږ بیا هغه په شکل د یو ډونیشن بیا ورکوو هغه مرجع ته چا چې تقاضا کړي یا هغه چا ته چې مونږ پوه شو چې دا واقعا خدمت کوي او دا دوا چې کوم دی خپل مستحقین ته رسیږي.
راتلونکي کې به تاسو څه پلان لرئ؟ آیا له دې نه د مرستې زیاتوي که څنګه؟
برنامه کې زموږ دا شامل ده چې مونږ وعدې کړي دي په محابسو کې چې هر درې میاشتې پس به تاسو سره کومه کوي. برنامه کې زموږ شته چې دا کومکونه نور زیاد کو.
لدې سره ونیمه بجې سوې دوه.